ریم دا سجی رڑو دا دی سات خبرو نوڑان دی کوم تاما دا چنن دا ملگر ملتونو امنیت شورا دا دایش او دا دی دلی دا خراسان سنگی دا گواشونو پاڑا غونده وکری دا غونده با دا کابل پوخ دا ماشام و بجه او دیش دا خیپونی ویار کی جوڑه شی د دې غونډې په تړاو په خبرشوي بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په وینا راغلی دي چې د خراسان څنګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې له پاکستان سره پرتی دي فعال ده. په دې بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 نیټې بریټ تام اشاره شوې ده چې په کې د یو چینایي په ګډون شپږ افغانان ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش د سولې او نړیوال امنیت پر ضد تهدید دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی ویل له شنبې راهیسې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو له همغه عملیاتو راپدېخوا تر 250 ډېر کسان وژل شوي دي او له هم جګړې روانې دي. دې لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته څرګنده کړه چې د ترهګرو پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 179 تروریستان وژل شوي دي. د ملکی تلفاتو شمیر شپږ ډېر شو ته رسیږي او 22 امنیتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. وروسته لاغه چې د اونۍ په پیل کې بلوچ بیلتون غوښتونکو بی ایل ای د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هم مهاله بریدونه وکړل. بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نقشه کړل. ملګرو ملتو د حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی درې ورځې مخکې ویلي وو چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاک شوې دي چې حملې پرې کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکراین، روسیا او د امریکا د متحده ایالاتونو مرکشي پلاوی نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون روسیا تورن کړه چې له هغې موافقې سرغړونه کړې ده چې امریکا یې هم ملاتړ کوي. هغه د خبرو پر مهال د اوکراین د انرژي پر سکتور له بریدونو څخه ډډه کول دي. زلنسکي د سیشن به پر زویل چې تیر شپه روسي ځواکونو په سلګونو ډرون الوتکه او بلستیک توغندي پر اوکراین وشتلې دي او د اوکراین د انرژي مرکزونه زیانمن کړي دي. د روسي پلاوی ابوظبي ته رسیدلې او د فرانس پرس اژانس راپور لمخي تر اوسه د اوکراین او امریکایي پلاو د رسیدو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. د جرمني ستیازم نن د خلیج بډای او له ستراتیژیک پلاوه مهم سیمې ته روان دی. دا خلیج ته د فریدریخ میرتس لومړی رسمي سفر دی. دی په سعودي عربستان ته ولاړ شي، بیا په قطر او پسې متحده عربي اماراتو ته ورشي. جرمني اژانس د دې سفر په اړه لیکلي دي چې ښاغلی میرتس غواړي د تیلو او ګازو له دغو تولیدونکو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او تمه ده چې همکاري به په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې پیاوړی کړي. د راپور له مخې شاید د وسلو په تړاو هم خبرې وشي. د جرمني مخکنیو چارواکو له دغو عربي هیوادو سره چې ډیموکراسي پکې نشته او د بشري حقونو په تړاو تورونه باندې پوري دي، د وسلو د صادراتو په برخه کې په ډېر احتیاط ګامونه اخیستل. د جرمني اژانس راپور له مخې د میرس حکومت اوس غواړي چې دا محدودیت لرې کړي. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیمه پای لوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه په همدې شیبو کې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پیل شي. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلستان د لوبډلو ترمنځ د نیمه پای لوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلستان د استرالیا په ماتولو سره پای لوبې ته ووت. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اله و احترامات په کابل کې کډرمن او ګلری سکون کو زه بشنا او بار یو زیبه هم تاسو ټول ته شراکت مایم. د ول سم ټول کې جغرافیا مسمن لسم لوستا اله د سیدا ټول کډرمن او ګلری سکون کو برات روغ جوړ صحت مند او سیری او د تیر ورځې وستنه کوم په پراو د کې ټول سره د خپل ځان سره متعلق کړو او سیری هم چې نن ورځې لوستا پرامره کې ولري کډرمن سکون کو نن ورځ مرسته سود لسم لوستا هغه درسي هدف یم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سپلوستول ورو عبارت دی. لمړی بانک پیجن دال، دویم ته بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي، دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت څېړل. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پرتا توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپېژنو او د هغه له کلمې سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو، د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپله یو پخوانی کلمه ده، کوم چې د الماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا یې ورکړې ده. په خپل دغه د بانکو کوم کلمه چې ده د کوچنۍ څوکۍ په معنا سره ده، چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو به په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې به په کراره توګه سره پرمختګ وکړله او شوالیې ومنده. نو نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي، چې نن ورځ یې په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي، درنو زده کوونکو، بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ او تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته یې هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي، بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي، په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي، بیرته هغه شخص ته پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېرې موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو، هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولی شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې کښېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، حتی لس کاله وروسته هم کچېرې موږ تاسو ورسو، د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښي وو، اوسېږي بیرته هماغوره اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي، له پولي ټاکل شوي دي، په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي، په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده، یا هم په کار باندې فیل کړي دي، او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي، او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړی اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کېږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهانو چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر درېو برخو باندې ویشلي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ او تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کېږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره تر سي چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار تر سي وي، او ان پاکي توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیايي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره تر سي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دي، یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکون کوم راتاس ویلی سو چې دغه بانکونه چې دي، زموږ په ګرانی بار افغانستان کې په دې لسه وو اتلسه هجرین مریض کال کې، اند نو ریپا میاشت کې په یو سرشن میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اسعار کنټرولول وو، او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه فکر کې سره تر سوال کېده. بل هم سوداګری بانکونه دي، چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نور امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي. یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي واحد چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي، او د هغه ورسا مخې ته وړي، نو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړه، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونو ترسره کولې نو سوداګري بانکونه هم ترسره کولې. یعنی دوی په صنعت، کرنه، د ودانیو په جوړولو او نورو چارو کې د پانګې اچونې دنده پرمخ باندې بیوله. وروسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شوله چې دا د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره وو او ستر اهمیت یې درلوده. هم چې د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې دي، د سوداګري بانکونه دي، هغه بانکونو ته موږ تاسو ویلی شو چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه یې خپل ځان کې ساتله. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصیصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګري بانکونو په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ویلی شو چې دي په خپل په صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شي بېلګې موږ تاسو صنعتي بانکونه ورکوو د کرنیزو بانکونه او رهني بانکونه د ورکولی سو چې زیات شاري مخې ته وړي او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلی دی چې خلک ورباندې اعتبار پیدا کړی دی او خلک خپلې پیسې بانکونو ته تسلیموي او وروسته د هغه څخه د څه مودې وروسته څخه بېرته خپلې پیسې له بانکونو څخه اخلي. او په دې توګه سره دوی د خپلو پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیا احساس لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو بانکونه وپېژندل. اوس هم د لوست بلې برخې ته ځو چې په دې برخې کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي وپېژنو. ورځ د کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حقله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپېژندلې چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي څه ته ویل کېږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، نورو هیوادونو ته ډېرې زیاتې نوې دي. یعنې لږ وخت کېږي په فعالیت پیل کړی دی، خو په نورو هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوې په زیات پخوانۍ او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هیواد کې نوی فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1909 کال کې، نهم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې شوې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1909 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وې پرمختللې باندې پیدا کړله، بانکي باندې پیدا کړله، چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجري المریز کال کې د 8 میلیونو افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو، چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجري المریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شو، نو د افغانستان بانک د 1 میلیونو افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو، چې موږ تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات بلبستله چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې. او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصیصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمایلاتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویلی شو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي، هغه په خپله د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي. یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتېږي، په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي. نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات دي چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګڼو ساتل دي، یعنی هغه که چېرې زر اوسي چې هم الماس اوسي چې چېرې سپین زر هر څه اوسي چې کاني قیمتي کومې ګاڼې چې موږ تاسو کولی شو په بانکو کې وساتو. همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي. د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي چې دا ټول زموږ په افغانستان کې سر ته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو په کتاب کې په صفحه ننیویم او سلامه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړ دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړې ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دی او که یا هم لغوه سوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې دا دولتي بانک دی یعنی خصوصي بانک نه دی او جوړېدو نېټه په 1912 شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څنګه دی. دا چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو نو موږ تاسو ویلی شو چې په عمومي توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونو سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی پلو څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو له پلو څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبیعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 1930 او 40 پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هېوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینې امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وه سیالي یې سرته رسولې او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدله چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي. همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له منځ څخه وړي دي بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخه یې چیش کړې ده پالچ کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پالیسي ویدي یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګرۍ چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګرۍ چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره ترسره وکړو کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظ انات توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو موږ تاسو د پیژندلې شو چې موږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل یا هم غوره لارې چې هغه په خپل یا هم غوره پرمختګ چره سکرې دي هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي کوم چې د دې له هم د اعتبار اور بخښل دي او لای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو ته ریډم پر موږ تاسو ته لوس پر ټول اهداف ول وستل او په هغه معلومات لا سره ول وسم د لوس راتلون کې برخه تر اوسه چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ته ټول کډر من زده کوونکو کورنۍ دند درې دني سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب یې ورسره لیکي. لمړنی سوال تکراروم، لمړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ. دویم سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري. درې سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو کدر مونږ ځکه کوم کوم راست ده نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سيږي هله د چې تاسو یې زده کړی وو سيږي او پېښه وو سيږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
کدر ترمن زکور کې به له خپل زنه سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. ورځ د کونکو راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي: نه لومړی نفوس، دویم د نفوسو ډیروالی، دریم د نفوسو کموالی. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالي په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي، چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو. یعنې لومړی موږ باید بلاړ سو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله، د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل، نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمېر په 2013 میلادي کال کې 4.4 میلیارد تنو ته رسېدلی وو. چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل سوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو، اوسېږي تودې سیمې وو، اوسېږي اور سوزونکي سیمې وي، او یا هم او پرا اوبه ونه لري، ډېر زیات غرونه ولري، او همدارنګه جګي دشتې شکلین سیمې وو، اوسېږي. نو دغه سیمې کې چې دي په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمېر به په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د ځمکو خړوبولو لپاره اوبه ولري، همدارنګه ښه سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره شش استې لارې ولري، نو په معلومدار توګه سره به په هغو سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویلی سو چې نفوس ډېر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راړولی دي، هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خاطر سره دي ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافیایي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پوره اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي، چې د ځینو یې په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي. چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکي، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغېزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي دوه ډوله عوامل لري: یو په خپل فزیکي عواملو اغېزې دي، دویم په خپل اقتصادي عواملو اغېزې دي. د دې ترڅنګ نورې اغېزې هم شته، لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو یې خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، په لومړنۍ ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنګلادیش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې دا یې له ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري. چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو زده کوونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 400 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دي د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر مستقر تر پورې رسیږي، چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوه اقتصادي او فزیکي لاملونه، بشري لاملونه دا د هغې سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او همچنان د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې، د نفوسو شمیرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دي موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی او د نفوسو ګڼوالي چې دي 2,200 دي، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تنه ته رسیږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوغو په دغه جدول کې شامل ده، چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غلري زده کوونکو، د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کېږي، هغه په خپله په ډېرې زیاتې چټکۍ سره رامنځته کېږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برت ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کېږي زیات دي. یعنې انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 6 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده، چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده، او همچنان د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.618 میلیارده تنه وو، په 1950 کال کې 2.225 میلیارده تنه وو، په 1960 کال کې 2.928 میلیارده تنه وو، او همدارنګه په 1980 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیارده تنه کسانو ته رسیدي، او همدارنګه په 1990 کې 4.316 میلیارده تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارده تنه ته ورسېدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارده تنه ته ورسېدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخرنی احصایه سرته ورسېدله په 2018 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارده تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 لاملونو پورې مربوط دی، یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی، چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي، بیا همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زورو کې 30 وي او مړینې چې وي 60 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې تر څنګ د نفوسو زیاتوالی ډېر لاملونه چې دي په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیره بیا په وقایي او ملجوي طب وده او پراختیايي نفوسو په زیاتوالي کې ډېر اغېزې لري، چې له یوه پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کېږي، او له بله پلوه څخه منځني عمر اوږدېږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دي، په ځینو سیمو کې یو ډول دي او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دي، چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو. موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګونه هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږیدنه پکې سرته رسول کېږي. یعنی هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي، نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتېږي، چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمۍ سره مخامخ کېږي او له صنایعو پرمختګ په محدودېږي یا هم لږېږي، چې په پای کې بیا د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کېږي او دغه کچه راکمېږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمۍ کې د کمۍ لامل ګرځي، چې په خاطر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کېږي او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د هڅونې او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمۍ سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د هڅونې او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام هڅولو سره سرته رسول کېږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي، که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي، ځکه که چیرې کمی نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسېږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوي سهولتونه برابر کړي، هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې پر تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او پوسي وسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټولو لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلئ، یعنې چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلئ. نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی، په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خواله کې را سره اوسئ.
فرن مې حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا شوی. لوی یو کاوسه ډیره مشهوره وله په اکال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1920 کال، چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو، لمړنی شونځي مې هم د همدغه ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم سنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم سنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1450 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه ته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیراتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي هلته ضرورت دی. بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم مې وانخیستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایل دسوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوقو په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل دسوله او د حقوقو سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوقو سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. د دوم مسلک په توګه خانیدنه بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم و کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ. دغه ستاسې سنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نوشتکی. موږ حیران شو چې څه شي نوشتکو، د ماشومتوب احساس و، جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلی، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره، او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري، او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وشي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانيت هم ډېر پرشتنی توګه باندې پر دیني امور باندې او پر د حقایق باندې ولاړو. نو کوم وخت چې زه پونتون ته امتحان ورکول نیم باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف کې وویلې بس دي راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه او که پونتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دې بس ورځه. بیا نو زه پونتون ته راغلم. پونتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم نو چا راته ویلي و چې ته به فلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی و دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو خزا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل یا اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه د استادانو له رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له وروزګانه کابل ته راغلی ډېر تفاوت و، کلی و دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس بکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو، مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. یعنې ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېره مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل سو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو د مختلفو قومونو خلک را سره وو. موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې هم سینفیان به مو فارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی. یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی شولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې کورونو مالته ولو زورېدلو ولې بیا هم د تحصیل دوره ول د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. زه اکثرا چې پر دوستانو ورکړلم بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانې ته ورسی. زه بورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستوم کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل میز به یې راته وټکولی دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل ورته وویل ښه کتاب نشانی کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړې او که نه وطن ته ولاړې له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم سل ډیپلوم مې واخیستلی بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري موږ تا ته حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو دا د یلسن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حد اقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم. دا مې د ژوند یوه هیله وه تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغلی په اوله کې تابان چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغه غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله. د سویډن یو لوی بانک و، په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولی سو چې لیکل و لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلودی. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې، په زړو اسنادو کې را مې وړله. بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلی سولې هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تانوار صاحب سلامت اوسئ.
اوس څه کوئ، په څه مشغول یاست، وخت څنګه تېروئ؟
سویدن کې خو 15-16 کلنی د تقاعد سن دی، ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی، 1989 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمی پوهې وو یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه پختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کړم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي، اولته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لرئ؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، بغیر له دې څخه چې غم و شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د 2 اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډېر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هېواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. 2 اونۍ مو تېرې کړلې، خوست ته ولاړو، خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوې، نیت مې دی چې ولاړ شم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات کوم.